درنو افریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې د ماسپخین دوی به جدید ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تر شناسمان لاندې پروګرام تکرارو. خو لومړی به رابولم د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د ټولګټو وزارت وای د سالنګ لوی لار نن سهار یک شنبه بیرته پرانستل شو. دغه وزارت وایندوی محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانه لیکلی چې د توپان له درېدو سره د لوی لار پرانستل شوه. د سپرلوی موټر پر تګ را تک کولای شي، خو باري موټر یوازې له شمال څخه جنوب ته پرې تللی شي. دا لار د درنې واورې له ورېدو وروسته تیر ماښام بند شوې وه. د طالبانو حکومت د صرافیانو او د پیسو د تبادله کوونکو د کار په اړه یو نوی فرمان صادر کړ. له دې حکم سره سم چې پرون صادر شو، باید ټولې صرافۍ جواز ترلاسه کړي او هغه کسان چې په لارو کې پیسې تبادله کوي د کار د اجازې لپاره باید کارت ولري. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دې پریکړې هدف دا دی چې په هیواد کې د صرافۍ او د پیسو د تبادلې د برخې په کار کې شوالی راشي. د دا هم ویلي چې د دې فرمان تطبیق ما دوی د دې جوګه کړی چې په هیواد کې پر صرافیو ش کنټرول ولري او د هغو اقداماتو مخاونسي چې لکبلې د هیواد اقتصاد ته تاوان اوړي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی باز محمد مبارز نن له خپل فرانسوي سیال سره سیالي کوي. دا سیالي چې په تایلند کې کیږي د کابل په وخت مازیګر څلور نیمې بجې په تایلند کې پیلېږي. باز محمد مبارز له درې کلن ځنډ وروسته له جوهان وان دی هل سره لوبه کوي. دغه فرانسوي لوبغاړی په 2021 کال کې د آزادو مبارزو سیالي پیل کړې چې په شپږو کې څلور ګټلې دي. د هند غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې نن یک شنبه د ګجرات ټایټانز او د حیدرآباد سن رایزر لوبډلې مخامخېږي. په دواړو لوبډلو کې افغان لوبغاړي لوبیږي. په ګجرات کې راشد خان او عظمت الله عمرزی لوبیږي او د حیدرآباد په سن رایزر کې بیا فضل حق فاروقی شته. که څه هم فاروقی د سن رایزر په تیرو دوو مسابقو کې نه دی لوبول شوی، خو راشد خان او عمرزی د ټایټانز په دواړو سیالیو کې برخه لرلې ده. دواړو ټیمونو یو یو اول لوبه بایللې او یو ګټلې او د دوړو امتیازونه دوه دي. پرون د لکتهو سوپر جاینټس لوبډلې چې نوین الحق په کیلوبیږي پنجاب کینګز ته په یو وش منډو ماته ورکړه. په سوریه کې د بشري حقوقو څارونکو ډلوي د دغه هیواد د شمال په اعزاز شار کې نن یک شنبه د 14 لکبل لشته لږه اته تنه وژل شوی او 22 ټپیان شوی دي. د ډلې چې په بریتانیا کې میشته د ویلي چې د موټر بم چاودنه د حلب ولایت په مشهور بازار کې شوی ده. د فرانسې خبری آژانس ته راپور لمخې د شهر د ترکیه د پلوی ځواکونو په لاس کې ده. د ترکیه په یو اتیا ولایتونو کې نن سهار یک شنبه د شهروالۍ انتخابات پیل شول. د رای ورکولو مرکزونه به د مازیګر تر څلورو یا پنځو بجو پرانستي وي. تمه کیږي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نن شپې تر لسو بجو اعلان شي. د ترکیه د انتخاباتو د عالي شورا په وینا په د انتخاباتو کې د رای ورکولو په شرایطو کابو یو 20 میلیونه برابر دي. ټاکل شوی دی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند په تړاو خبرې نن یکشنبه بیا د مصر په پلازمینه قاهره کې پیل شي. فرانس پرس خبري اژانس د مصري رسنیو پر اساس دا خبر خپور کړی او ویلي دی چې خبري وروسته له هغه بیا پیلېږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو څو ورځې مخکې خبرو ته شنه اشاره ورکړې وه. او په مسکو کې د تیری اونۍ له خنړې حملې وروسته روسیې د سلګونه بهرنیو اتباعو د اخراج لړۍ پیل کړې ده. روسی چارواکو دغه بهرنیان د کډوالۍ د قوانینو په سرغړونه تورنوي. یوازې د سن پیټرسبورګ محکمو همدا اونۍ د 438 بهرنیانو د استلو پریکړه وکړه.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه. ترشنه آسمان لاندی خبرونه تموزه احمد تکل هرکلی کوم. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرسیال خورم آغا په مشرۍ پلاوی تیرونه د دوه ورځو لپاره په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې د دواړو هیوادونو پر ستونزو خبرې وکړې. دواړو هیوادونو د دې پلاوی له سفر وروسته وویل چې په دې خبرو کې د ستونزو د حل په برخه کې ښه پرمختګ وشو. دواړو لورو په مطبوعاتي بیانونو کې د یو کال په مخه په آزمایشي ډول دواړو هیوادونو ته د لاریو پر آزادانه تګ راتګ موافقه وکړه چې در رواني مې میاشتې لومړی نیټه دا پروسه پیلېږي. د هوایی دهلیز لاره د سوداګریزو توکو خبره هم دوړو خو ومنله. همدارس پاکستانی لوري موافقه وکړه چې تر راتلونکو شپږ میاشتو پورې به په کراچۍ بندر کې له نړیوالو کانتینرونو څخه سیمه ایزو کانتینرونو ته د افغان سوداګرو د مالونو لیک ته امکان برابر کړي، او د افغان سوداګرو له لسګونه قلمه توکو څخه چې پاکستان بندیز پرې لګولی لس قلمه کرنیز او صنعتي توکي هم معاف کیږي. پاکستانی او افغان چارواکو د همو منل چې سوداګری او سیاست به سره بیلوي، او ټینګار یې وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز او ترانزیتي اړیکې به له خنډونو پرته دوام کوي. ځینې نورې موافقې هم وشوې، خو آیا کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال هغه موافقې چې شوي د افغانستان یوازنۍ ستونزې دي؟ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو 2-300 کانتینرونه له هم ایسار پاتې دي. د ښاغلي الکوزی په وینا په دې برخه کې کومه موافقه ونه شوه، خو پاکستانی پلاوی ژمنه وکړه چې د مسؤلو ادارو له چارواکو سره به په دې اړه خبرې وکړي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال په خبرو کې کومې ستونزې حل شوې او کومې نشوي. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو مرستیال محمد یونس مومند، د اقتصادي چارو شنونکي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د پوهنتون استاد عالم خان احمدزی، او د افغانستان د متحرک اقتصاد د کلتوري اتحاد مشر صدیق منصور انصاری. ملمنو ته خراغلست وایم. باس له خاغلی مومن سره پیلو. مومن صاحب، د پاکستانی پلاوی د سفر له جزئیاتو تاسو زیات خبري است، آیا تاسو او همکارانو مو له پاکستانی پلاوی نه هغه څه واوریدل چې غوښتل مو وایوري؟ خال مومن صاحب سره زمونږ اړیکه قطع شوې ده. د خبرونې نور میلمانه له هم را سره دي. استاد علم خان احمدزی، د پلاوی څوره زیورسته له هغه افغانستان ته سفر وکړ چې د پاکستان الوتکو په خوست او پکتیکا ولایتونو کې پر ځینو اهدافو بمباری وکړه، فکر کوي چې دا حمله او د پاکستانی پلاوی راتک کابل ته دا ارتباط سره لري؟
رحیم، مننه تاسو څخه او تاسو تخنیکی همکارانو څخه، خپل سلامونه او احترام تاسو محترم ولیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې پاکستان کې همیشه دا مشکل وي چې یو هغه ملکی اداره وي او یو نظامی وي. نظامیان چې خو تاسو معلوم یې هغه همیشه نظامی فکر کوي، تجارتي فکر ډیر کم کوي، او ملکی اداره چې هغه بیا تجارتي فکر کوي. نو کله چې حمله وشو چې موږ غندو په افغانستان باندې، هغه نو وروسته بیا جواب ورکړی شو، بیا دوی پوه شو چې د خشونت او د تاوتریخوالي لارې دا مسایل نشي حل کېدی. نو ځکه خپل یو لړ پوړی استازی راولېږ او په دې مسایلو باندې سره کېناستل. په دوه ورځو کې په پنځه مواردو باندې د دوی موافقه راغله چې یو ډېر ښه پیشرفت او ډېر ښه پرمختګ ګڼم.
بله، خو مال کڅ څنګه چې په خپل سری زکه هم یادونه وکړه، احمد زای صاحب، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مرستیال او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی مونږ ته ویل چې په ځینو برخو کې لغې ډلې د افغان سوداګرو د کانتینرونو چې تقریبا شمیر 2-300 تر رسیدي دغه د انتقال په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. همدارس خغلی الکوزی دا هم ویل چې په نه خبره پاکستانی چارواکي دروازه بندوي، یعنی هغه دروازه چې د دوړو هیوادونو ترمنز له غولارو ترانزیت کیږي دا بندوي. په دې برخه کې دوی غوښتنه کړي ول پاکستانی پلاوی نه چې یو ځل بیا د پاکستان پر پالیسي وباندي بیا کتنه وکړي. په دې برخه کې هیڅ موافقه ونه شو. دا تاسو څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم هغه مشکل ده چې د ملکی او نظامی، د پاکستان ملکی او نظامی ادارو ترمنځ تفاهم او هماهنګي نشته، او همدې وجه نه دوی نشي کولای چې په خپل خسار باندې د دې تعهدات افغانستان ته وسپاري. نو دوی به برته ځي او هلته به خپل حکومت سره مشورې کوي چې بیا خصوصا فوجانو سره چې څنګه د مشکل حل پیدا شي. خو دا ضروری ده چې پاکستان حکومت باید نړیوال قوانینو ته احترام وکړي او خاص کر تجارتي او ترانزیت کوم قوانین چې دی هغه ډیر مهم دي چې هغه لپاره باید دوی احترام وکړي او هغه عملي او پلي کړي. که چیرې دوی دا پلي نه کړي نو بیا خو افغانستان هم کولای شي هغه ته مغل لاره شته چې بیا د ترانزیت لاره بندولای شي. مسایمانته دا سمیانته د پاکستان ډیر توکي د افغانستان لاري شي. نو دغه مهمه خبره ده چې دوی استازي به پرته سي او الته په پاکستاني حکومت سره همدارس د فوج سره بغږي به د خبرو چې د افغانستان تجارت او د افغانستان لاري ترانزیت د دواړو په ګټه ده. او خامخه ځکه چې انسانان دي او ټول انسانان اړتیا یو شی دي نو د دینا علاوه چې د اقتصاد سیاسي پالیسي چې وایي یا بل خبره نظامی تک ستراتیژی چه ده خو انسانان دی خام انسانان دی ورونه خوندی ټول سره نو بل تزورات لري او په تجارت کې ضرورت لري او دا یو خې اقدام ده چې وګشو تر سره شو او هیله ده چې پاکستان چارواکي هم دا ووري او مشران یې فوجي مشران هم دا ووري چې تجارت د دوار ملکونو او د خلکو په ګټه ده او بیا خصوصا مدني اسیا ته د دې لاسرسي د افغانستان لري دوی لپاره د سرو زرو حیثیت لري نو دوی په دې شیانو باید صحیح غور وکړي.
مننه. زمونږ اړیکه له مومن صاحب سره وصل شوې ده خو زه غواړم چې له احمدي صاحب نه په دې برخه کې یو پوښتنه وکم. بیا به وروسته له مومن صاحب ته ورشو. احمد صاحب، پاکستان له اقتصادي پلوه څومره افغانستان ته ارده، یعنی دا تاسو د منځنۍ آسیا د لارو یادونه وکړه، دغه اندازه یا دا کچه دومره ده لکه افغانستان چې پاکستان ته ارده؟
او دا کچه زیاته ده ځکه چې منځنۍ آسیا ته د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان او تر قزاقستان پورې د پاکستان صادرات سي نو دی ورته زیات اړتیا او ضرورت لري او پاکستان په دې مکلف ته چې په داسې مسایلو کې د افغانستان خبره واوري او افغانستان سره تفاهم لري دا مشکلات خپل حل کړي او بیا ما اصول دي چې ما بین المللي اصول دي چې هغه ته دوی باید صحیح غاړه کړي او دا دوی په ګټه ده. بل دا چې پاکستان توکي داسې نه دي چې هغه مثلا اروپا یا د امریکا مارکیټو ته لاړ شي. د هغو لپاره بهترینه منډی هم د افغانستان او منځنۍ آسیا ده چې هلته د دوی زیات توکي تلی شي. بلې خواته د دوی توکي نشت لی ځکه چې هلته دوی سخت رقیبان لري لکه هندوستان لکه چین نو دوی هلته رقابت نشي کولی. نو دا منځنۍ آسیا او افغانستان د دوی لپاره ټول نه مهم منډی او مارکیټونه دي چې دوی باید او دوی په دې باندې پوهېږي او دې باندې درک کوي چې دوی نه بغیر دوی د توکو اخیستونکي څوک نشته
نو ځکه کېدای شي انعطاف وخی په اینده کې. ډېره زیاته مننه ښاغلی مومن، تاسو ته راغلاست وایم. مخکې زموږ اړیکه له تاسو سره ونه شوه. د احمدزي صاحب خبرې تاسو مخکې واورېدل. تاسو نه ما مخکې یو پوښتنه کړې وه، اول به هغه مخکېنۍ پوښتنه راواخلم بیا به د دې خبرو ته هم ورشو. تاسو له پاکستاني پلاوي سره د افغان سوداګرو او د طالبانو د حکومت د چارواکو د خبرو اترو له جریان نه ډېر ښه خبر یاست. تاسو په نظر، یعنی تاسو هغه څه چې غوښتل مو، یعنی افغان سوداګرو د طالبانو حکومت هغه څه چې غوښتل مو د پاکستاني پلاوي د غړو له خولې واوري هغه مو واوریدل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او جناب محترم همدرد صاحب ته او ټولو تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته او تاسو کارکونکو ته خصوصا سلامونه وړاندې کوم چې همیشه د افغانستان د اقتصادي سکتور باندې مهمه برنامه جوړوي. د زړه له کومې مننه کوم تاسو ته ټولو څخه. د دې شک نسته چې افغانستان تقریبا 24 کال جنگ تیر کړی دی او د 24 کال په اوږدو کې تقریبا موږ د هغه درمخه یو ډیر شر ترانزیتي تړون درلودي چې د پټا پنامه افغانستان یو شتلون درلودي چې هغه تړون کې ټول شان ذکر شوی و. دا بل تړون د پټا تړون چې امضا شو تقریبا په 2008 کال کې دی. په دې تړون کې ډیر ستونزې وې چې د هغو ستونزو نور ستونزې وځي جوړې. لہٰذا پداغه مجلس کې چې موږ دغه مجلسونه تقریبا ډیر کړی دي هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې خو بعض وخت تقریبا یو څه پیسدی په مجلس باندې د مجلس پر موارد باندې عمل وسی دي پلس ارزو لرم چې پر دې مجلس باندې چنده د پاکستان د نوي حکومت اولین استازي او شل درالي دې کچيري پر دې باندې دیونه ریږي دا به د افغانستان حکومت هم ډیر په جدیت سره کار وکړي او دا به د دوی د حکومت د دغه اقتصادي سکتور ته پر یو بی اعتمادي رامنځته کړي په دې خاطر هغه موارد چې دوی ټول ذکر کړي دي په بیانیه چې د مشرتابه محترم د ویاند د تر د خوا څخه نشر شوې ده دا ډیر ښه شان دي ولې ارزوم دغه ده چې تقریبا د یو د بلملي کنټینر څخه انتقال و محلي کنټینر ته چې تقریبا دوه کال د مخ هم یا یو کال د مخ هم په دې کې زموږ سره فیصله شوی او دې د اعلان وکړي چې دا به موږ کوولې در ډول سره پرې دانه ده سوي تقریبا د ګارنټي موضوع ده د بیمه موضوع ده او نور د صادراتو د زغال سنگ موضوع ده زغال سنگ هم ان شاء الله زموږ صادرات همیشه هر ورځ پاکستان ته روان دي په هغه کې کوم مشکل نشته ولی زه فکر کوم چې د کچيري هغه اول ما پکې چې دا زه چې چې موږ څنګه کولای شو چې زموږ سیاست او تجارت سره جلا کو که هر وخت لکه جناب الکودي سب تاسو ته ذکر کړی دی چې باید هر وخت چې یو په یو ټاکو سو یا د چا پر سر د څو په سرحد کې بیا سرحد تړلې وي او مشکلات پیښیږي بل ما هدا چې وښه تقریبا زموږ د اټو کلمو جنس مو چې د ترجیحات طرف ور کیته هم تقریبا د یو نیم کال یا د دوه کال را پدې خو څه خجریان لري چې دا اوس پرې د پښتا کې نه دی ورسېږي سوري ارزو می دغه د پاکستان حکومت لکه د مخه چې تقریبا په خوا د دې تقریبا دوه کال در مخه د دې ترانزیت چې افغانستان د لارې څخه تقریبا در 800-900 موټر پر رسیدي اوس تقریبا دا در 4000 پر تقریبا رسیدلې دي چې دا تقریبا ډېر دي ولې موږ غواړو یو خبر چې موږ همیشه خپل حکومت ته پیشنهاد کړی دی امارات اسلامي افغانستان ته موږ پیشنهاد کړی دی موږ نه غواړو چې د منطقې نور سوداګری ته باید خنډ پیښ شي موږ باید محمد وکیل سو د منطقې ټول سوداګری ته افغانستان تقریبا اوس هم د ټول دنیا سره ډیر شي اړیکې لري دي کې شک نشته چې کراچي بندر د افغانستان د پاره نزدېترین بندر ارزانترین بندر دی ولې اوس ګرانترین بندر دی او لریترین بندر دی هغه په دې خاطر چې تاسو ګوري په خوا د کراچي د لار څخه د کرن پلاس ورځ کې مال رسیدي د دې پر تکرن په څلور مې شي په تنظیم شي کې نه راورسېدي ګرانترین هغه دې سو تقریبا چې دومره ډیمرچ او ډیټنشن باندې رالي چې د افغانستان سوداګر نور دې ته د دې د مشکل سره مخامخ کړل چې نور ډالر یوز نکي او بخښه استعمال نکي نو لہذا زه فکر کوم چې دا بندر مشته د زموږ د همسایه محترم هیواد د پاکستان د محترم مشرانو له خوا څخه هغه سیاست یا هغه اساروي چې دی کارش کړي مشته په ګرانترین بندر او د ریټرن بندر
مومنت صاحب مخکې احمدی صاحب یادونه وکړه ویل چې په پاکستان کې اصلي پالیسي کې اقتصادي پالیسي دي سیاسي پالیسي دي هغه د پاکستان پاوز جوړوي او تطبیقوي او دوی ویل چې کله چې پاکستاني پلاوي حالت لاړ شي او دغه غوښتنې دغه خندونه چې تاسو یې داوس یادونه وکړه ل خپل چارواکو سره مطرح کی نو کېدای شي چې هغه یو حلار ورته پیدا کی ستاسو په نظر د دې موضوع اهمیت ته په پام سره او د دوړو هیوادونو ګټو ته په پام سره څومره امکان لري چې پاوز به د دغه غوښتنې چې د پلاوی د افغانستان لزان سره وړي دي دا به ومني
پیکر کوموس خو موږ په دغه ماهیدې دغه تو ګورو بعض شاندې په یو هفته کې یا په لاس ورځ کې په دغه اعلامیه کې ستوي دی وعده کړی د پاکستان لوري چې موږ به دا کوو دا به موږ ته وخت را معلومه سي تقریبا چې د یا په یو میاس کې یا په لاس ورځ کې به موږ ته معلومه سي ولی زما اغلب ګمان پر دې باندې دی چې کچيري مثلا د کرسټافینګ موضوع ده یا نور موضوع ده کرچې په بندر کې کچيري دا اوسې دا شم موضوعات دي ولی زه نه وړم چې هغه د سیاست موضوع تر داخل سم چې په چاړه لري په چاړه نه لري زموږ موضوع ده هغه ویزما سیب مقصد دی کې د ټول سره کې کې د بیت سره کې کې د سیب سره وړي زموږ دا مقصد دی چې لار باید لاسي منطقوي تجارت منطقوي اتصال باید رامنځته شي په منطقوي اتصال کې افغانستان پاکستان مهم رول لري چې موږ کولای شو چې جنوبي اسیا او مرکزی اسیا سره ومشلیر یا کنیکټینګ پیدا کړو په دې لحاظ زما ارزو دغه ده چې د دوه منطقو د دوه هیوادو په مابین کې بهترین تجارت پر بینلی اصول ولار تجارت پر خپلمنځي معاهدات باندې ولار تجارت رامنځته سیده بشوي. ګوري دغه وسیلار مند سپتلور میشه د مخه چې په کراچي کې زموږ مالونه ودرېدل د هم د بینلی اصول خلاف او هم زموږ د داخلي قرارداد خلاف. هغه یو وشتمه د کدو وشتمه د افشا د قانون د څه وخت ته لار بندې ته باید څو میشه د مخه افغانستان ته خبر ورکړي چې زه لار بندوم زما مالونه په لار کې په بل ځای کې یعنی په ملینیو ډالر افغان سوداګرو ته تاوان رسېدي. یو کنټینر غوړي تقریبا چې په 15,000 یا په 20,000 قیمت پر هغه باندې $6,000 ډیمرچ رالی او ډیډینشن باندې رالی چې دا د دې کنټینر د مالیزیا څخه بیا د افغانستان پر چتر اوړي د کندهار په مافیت کې ده د پېښور د جلال آباد په مارکیټ کې چتر رسېده د $400 یا $300 په یو کنټینر کې پیدا ده. نو لهذا خلګې د توانیان کله او خلګې ورکم پر معنی به اعتماد استوی دي ارزو می دغه چې برته باید اعتماد بازار منځسي څو وکولې سو دغه بندر چې مرته نږدې بندر دی او د ټولو بنوي اصول مطابق موږ دا بندر استعمالو. ولی دې کې شک نشته چې اوس ټولو بندرونو زموږ پر مخ لاس دي کغه د حیرتانو بندر دی کده شیرخان بندر دی کده اقینی بندر دی تورغونډي بندر دی اسلام کلا دی نیمروز دی ټولو برادر د افغانستان پر مخ باندې
محمد صاحب ډیره زیاته مننه. په باس کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه ښاغلی انصاری هم را سره دی. انصاری صاحب ما مخکې له احمدی صاحب نه د پاکستان د هوایی حملو او د هغه ارتباط د پاکستانی پلاوی د سفر په دې اړه مې پوښتنه ترې وکړه. ستاسو په نظر آیا دا سفر کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر هدف دا و چې بیرته د کابل سره د اړیکو د عادي کولو یو هڅه وکړه، که څه هم البته د پلاوی د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته راغلی و، مګر دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کولو لپاره یو هڅه تاسو ګڼئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. بله، موږ او تاسو په دې ورسره کې شاهد وو چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو لخوا په افغانستان مستقیم بریدونه وشو. دغه موضوع ستونزې راولاړې کړې، دغه چې د ټي ټي پي او نور مسایل چې په سیمه کې یادېږي، د داعش مسایل او نور امنیتي او سیاسي موضوعات د دې سبب شوي وو چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ ناندری راولاړې کړې او زړه بداوی رامنځته شي چې دغه مسلې نه یوازې په سیاستونو او امنیتي استخباراتي مسایلو ژور تاثیرات درلودل، بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ او د خلکو پر اساسدار شه یې هم پراخ تاثیرات درلودل. موږ ولیدل چې په دې جریان کې څو وار هغه لارې چې په هغې سوداګري کې ده د خلکو تګ راتګ کې هغه بندې شوې، او تر څنګ یې په چمن کې چې د هغوی خپلې ستونزې وې د ویزې او پاسپورټ مسله باندې ناندرې راولاړې شوې وې، د میاشتو میاشتو راهیسې هغه لاره بنده وه. موږ فکر کوو چې دغه پلاوی به په همدې فکر راغلی وي تر څو هم هغه امنیتی او سیاسي ستونزې چې موجود دي یا کوم شکونه او ناندري پرې موجود دي په هغې بحثونه وکړي، او تر څنګ یې په نورو اقتصادي او ټولنیزو مسایلو هم تمرکز وکړی شي چې دا به د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ خیر اسدر شه، د سوداګرۍ او اقتصادي ودې او پرمختیا په برخه کې کارند او رغند رول ولوبول شي.
نو دا ستاسو تمه وه، مګر فکر کوي چې هغه څه وشول چې تاسو غوښتل او ستاسو تمه وه؟
سیاستونه فرق کوي. موږ او تاسو وینو چې د پاکستان سیاست همیش په نوسانی حالت کې وي. د پاکستان ملکی حکومتونه هیڅ کله هم خود مختار نه وي، بلکې د استابلیشمنت یا د پاوز او استخباراتو تر ژورو اغیزو لاندې وي. مګر تاسو ولیدل چې تیر موقت حکومت د ښاغلي کاکړ په مشرۍ د پوځ په اشارو او د استخبارات په اشارو د افغانانو په وړاندې ډیر ناروا عمل ترسره کړ. اوسنی حکومت هم چې راغلی د دوی د اتاک سره سم پر افغانستان هوایی بریدونه وشوه چې دا یو ستر جنایت و. دوی باید له ننواتو سره افغانستان ته راغلي وای او د پاوز او استخباراتو نه د ځان د خلاصون په لاره کې باید پاکستانی سیاسي مقامات او اداري هڅې وکړي او هغه څه چې د افغانستان د حکومت سره پرې خبرې کوي دوی باید قوي موقف وغږیږي. نو موږ نه پوهیږو چې د پردې تر شا به په کومو مسایلو بحثونه شوي، خو دا ویلی شو چې د پاکستان اوسنی حکومت هم چې د انتخاباتي درغلیو او پراخو فسادونو په اساس ویل کېږي چې راغلی او د پوځ په مرسته راغلی، دا به هم د تیرو حکومتونو په څیر ونه کړی شي چې په خود مختار ډول د افغانستان او سیمې سره تعاملات ولري. موږ فکر نه کوو چې دغه ستونزې به دوی حل کړی شي. که بیا هم کوم مسله پیښیږي او پوز به د هغې په لړ کې تصمیمونه نیسي، د دوی ټولې هغه هوکړې او قراردادونه لکه د اپتا او نور تړونونه چې دوی د پښو لاندې کړي، د بشر حقوق کنوانسیونونه، نړیوال کنوانسیونونه او تل یې د افغانستان د خلکو په وړاندې له مختلفو جنایاتو کار اخیسته، که هغه استخباراتي مسایل وو، که هغه جنګي دی د تپل شوو جګړو او نورو پردیو ځواکونو ته د افغانستان پر لور د لارې ورکولو او ترانزیت په برخه کې دوی څومره مرستې کړي او د افغانستان په وړاندې ګامونه پورته کړي، موږ فکر نه کوو چې د پاکستان پوځ او استابلیشمنت به د هغو کارونو نه لاس واخلي. خو هیله مو دا ده چې نور باید د پاکستان خلک او سیاسیون په دې پوه شي، خپل پوځ هم په دې پوه کې چې د افغانستان سره سوله ایزې کلتوري، علمي، فرهنګي او اقتصادي اړیکې، سوداګریزې اړیکې تر هغې ډېرې ګټورې دي ورته چې دوی په نظامي او استخباراتي لوبو کې په خپله ګټه ویني.
ډېره زیاته مننه. فکر کوئ چې له افغانستان سره لږ تر لږه په د وروستیو یو دوه کلونو کې زیات ستونزې د پاکستان موقت حکومت جوړې کړې وي، او فکر کوي چې اوس چې په پاکستان کې منتخب حکومت راغلی وضعیت به د دوړو هیوادونو په اړیکو کې تر دې ښه شي؟
بلې، موقت حکومت لاندې مودې لپاره د تیرو درې میاشتو په لړ کې هغوی دومره ستونزې راولارې کړې، مګر پخوانیو حکومتونو یې هم چې اکثر به د پاوز او استخباراتو لاسپوتی و دا وی په امراسته براغلی و پراخ ستونزې له افغانستان سره درلودي، او اوسنی حکومت چې لا ډیر مجبور دی، لا ډیر ستونزې لري، چارواکي او مشران د فسادونو پراخ دوسیې لري، لا ډیر پخوانی هم د پاکستان په محاکمو کې هم د پاکستان له ولس سره او ممکن په د پراخو معاملو په نتیجه کې راغلی وي. نو دوی به ډیر مجبور وي چې د پوځ او استخباراتو فرمایشاتو ته او د هغوی خواهشاتو ته بلی بلی وایي، هر هغه څه چې هغوی پرې تحمیلوي هغه وکړي. خو موږ هیله من یو چې د افغانستان د حکومت چارواکي به ټول مسایلو ته جدي متوجه وي، دوی به د افغانستان د خلکو او د دې هیواد ملي ګټې او ښه راتلونکی په نظر کې ونیسي، تر څو د دغې سوړې نه چې افغانستان او د افغانستان خلک بار بار چیچل شوي بیا ترې ماران، لړمان او خاماران را نشي او د افغانستان خلک لا نور ونه داری او نه هم زموږ مشروع ګټې د ستونزو سره مخ کړي. موږ هیله من یو چې داسې توافقاتو ته به دواړه اړخه ورسي چې هغه د نظامي او استخباراتي لوبو نه مبرا وي او د دواړو ورونو او دوستو ملتونو ترمنځ د ښه راسدل شه، پرمختګ، ترقي او پایدار امن سبب شي.
مننه انصاري صاحب. عموما صاحب، بیا تاسو ته راځم. د راتلونکو لپاره د دوړو هیوادونو د چارواکو ترمنز پر تیر د ام دی ترانزیت او سوداګری د سونزو په اړه د نورو غوندو او لیدنو کتنو پلان شته د نورو سفرونو
ډیره مننه تاسو ته بهتر معلومه ده چې دا پلانونه اوس د جناب محترم یا مقام محترم وزارت تجارت دا پلانونه جوړي مشته درته اوس پرې کم داسې دغه نسته مش خپل په مابینس کې هغه اگزیبیشنونه چې سره لرو یا کم شي چې لرو زموږ او د پاکستان تجارانو درمنز ډیر یو ښه فرندشپ وجود لري او همیشه په پاک افغان او تاک تجارت چې دی چې پاره کې ټول د افغانستان د کندهار سم د جنوبي سم د دی خو تجاران یعنی پکتیا په ننګرهار خوست پکتیکا او کندهار سپین بولدک د دې ټوله موږ د دې غړیتوب لرو او هغه او تاکتورات هم شپر مخ روان دي خپل کارونه پر مخ سیل ته یو ځوان سی یو موږ لرو صافي سی ټول شان دې شپر مخ روان دي بعضی وخت دغه ځای حکومتونه چې دی ولیز موږ دلته چې خپل د حکومت د لوري سموږ اطمینان ورکو چې د افغانستان اسلامي امارات لکه څنګه چې د افغانستان د اسلامي امارات مشر او زعیم جناب محترم مشر شیخ صاحب دا په وینا کې ویل چې موږ د ټولو همسایګانو سره یو ډیر ښه اړیکې غواړو د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم دا غواړي چې د ټولو په منطقه کې او د ټولو دنیا سره پر د افغانستان پر اقتصادي منافع ولاړ یو اقتصادي اړیکې ولري او دا غواړو ولې دغه په خپل دغه مشکلات چې اوس پیښ شوی دی یا تذکره راوړي یا پاسپورت یا د پاسپورت مسله چې د ډرایورانو سره په ټولو دنیا کې زموږ تذکری چې دي د زموږ تذکری ټول ډیجیټلایز تذکری دي یعنی عین د پاسپورت حیثیت تقریبا لري په دې خاطر چې هر ځای ته ورکه یعنی د نفر د ورکیدو امکان هیڅ نه لري ټول یو شی چې دغه په افغانستان کې د اوس راوړي د تذکری په اړه کې دومره جدي برخورد کیږي د تذکری پور کول سره ټول معلومات کیږي ز په خپل د یو افغان په سپات د افغانستان سوداګری د خونی د پیلي مسول په سپات موږ د دې څخه ډیر راضي یو د تذکری په اړه کې ډیر یو پر ریسرچ کیږي که څوک نوې تذکری اخی کړي ورکه سوي در کې د دې په اړه کې دغه مشکلات چې موږ لرو چې باید موږ پر د ډریورانو د سانچا د لپاره کڅ د ډریورانو راځي که موږ ډریورانو راځي چې دا پر تذکری سره دا اوس هیڅ دومره مسله د دوه مملکتو په مابین کې چې 2200 کیلومتر تقریبا سرحد سره ولري ګډي اسانتیاوي سره لري دومره زموږ د مملکت ټول صادرات چې تقریبا په سلو کې 15% پاکستان ته ځي او د پاکستان هم په سلو کې تقریبا 15% پورې صادرات افغانستان ته راځي د افغانستان په دغه ملکو د لپاره خو لازم ده چې نور اسانتیاوي موږ هم سره مت کو نه باید حکومتونه خلکو ته نور مشکلات پیش کړي چې نن تذکره در سوالي بشي غواړي زه فکر کوم هغه مشکلات چې دی په دغه د تجارت پر سکتور باندې چې دا یو سیاسي بهر دی چې د افغانستان پر خلکو چې زه فکر کوم دغه اوس تاسو د کراچي بندر سره تاسو په خپل پښتنه کولی سي ریسرچ کولی سي چې کار حل ته دومره کم سوي دی د افغانستان د ترانزیت سره چې دلته راپی یعنی په سولو کې د افغانستان تر اوسه د 80% ترانزیت حل تک سوي دی دلته موږ همیشه د پاکستان د سفارت سره په بعض مجلسو کې جناب په وزارت محترم تجارت کې موږ دا ورته وایو هغه هم پدې باندې زموږ سره کانې دي چې دا سي مشکلات سته ولزه دغه مشکلات چې اوس سته یا راتلونکي غونډه به څه حلوسي دا بنو په راتلونکو محلويش پري او د خبر پري لري خدای دی چې دغه مشکل چې دا اوس پرې کړسوي چې پر دې پریکړه باندې عمل وسی کچېره پر دې پریکړه باندې عمل وسی د افغانستان ترانزیت او د پاکستان ترانزیت ته ډیره سنتي راوستي
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري او موږ د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر ستونزو خبرې کوو ل ملمنو سره وړاندې نور خبرې هم لرو خدا شپه اوریدونکو په لاين کې دي لمړی اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ترشنه اسمان لاندې پروګرام دی لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه وکړئ
سلامونه تکال سه مسار مانیم لفرانه
مهرباني ارمان صاحب خپل سوال ملمنونه په مشخص ډول لچانه پوښتنه لري
مومن صاحب نه پوښتنه وکړه مومن صاحب نم دا پوښتنه ده چې کله چې د ازمور شان ورسې کده میوي کدار سی بس دی ال دروازې پر بند کی او بل دغه چې د کډواله ور بیا یو ری دغه رابو باسي مس بیا کډواله ورون بیا څه قرارې بیا شر دي خوروان څه بیا وای رابا باید د پاکستان ته کیا بل خواته واړی دا پاکستان به تجارت کم کی باید دا نه چې برسن سر مرمر کی یو په هغه تجارت شان بند کی دلته هم شان ګران سي ټول خلک د ستونزو سره مخ دي.
ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم په لاین کې دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی، بیا مو خپل پوښتنه وایست.
اجي صاحب توخي هم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ.
توخي صاحب هر کله راشي پروګرام ته، مهرباني وکړئ سوال مو لچا دی.
سوال مې لمن صاحب زخه د پاکستان زخه مشت وادر واردات کوم توکي ډیر راځي او لدی خو خوزمو صادرات شایسته دي د میوي او کله چې دی پر موږ باندې د هند لار باندې کې کېدای شي چې موږ پر دې باندې د منځنۍ اسیا لار باندې کو آیا دا یو قانوني حیثیت لري او کنه لري دا د پښتنې.
بله ډیره زیاته مننه لته سونه. هم یو بل اوریدونکو هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه.
مبارک جانان له فرانا د کټپټش او میولو ته سلامونه وایي.
وعلیکم سلام. او پوښتنه مول چانه ده او څه پوښتنه لري؟
سابې سره پوښتنه ده چې زمونږ ګډومه چې زمونږ تجارت یعنی زمونږ میوي ورسیږي یا دې تلاري به مخایه په دې کې خدمت دی توان دی نو دا به څنګه وي چې موږ د دوی سب تجارت وکړو کې پریک ددا نو بغاټه د کا توان دی چې موږ د دې یعنی دا مثلا موږ تجارت خو دې ټول عمر چې موږ نیمه ورسې دې دې تل خپل لاري باندې که موږ تجارت هم غره کوو نو موږ څومره توان دی پدې.
مننه اوریدونکو چې پښتنې درلودې دا اوریدونکو به د اوریدونکو پښتنې به لخپل کارپوهانو سره شریک کوم. من صاحب لمړی تاسو ک د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه لری، لاند لاند هر یو ته جلا جلا ځواب وایست.
زخپل نیکل سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم، خصوصا د دوستانو سره چې د پرا ولایت څخه خبرې کول او نور د افغانستان د مختلفو ساحو څخه خبرې کول. خپل نیکل سلامونه وړاندې کوم. د دې شک نشته تقریبا چې تیر کال هم زموږ د سابو وخت وو یا د میوه وخت وو پر دغه دوه موسمونه باندې لاري مشکل پیدا کړي. یو هلته په سرحد کې لښتون زه پیسې وجده غره یې بیا کوم مشکل نه دی پیښ شوی. زموږ میوه ته چې افغانستان ته انتقال کړي ولې موږ ارزو لرو چې سږ کال انشاء الله د دې مشکل سره مخ نه شو. بر علاوه افغانستان د ټولې دنیا سره تقریبا تاسو ګوري چې زموږ اگزیبیشنونه په ټوله دنیا کې جریان لري او د دنیا خلک هم تقریبا سږ کال چې په افغانستان کې ډېر غټ اگزیبیشن تیر کال د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او ټوله خلک راغله او قراردادونه په منظم ډول د ټولې دنیا سره سوي دي. موږ نه غواړو چې د دنیا هیڅ ملک خصوصا همسایګان چې هیڅ وخت لاس ورکړو د غوسه سره زموږ اړیکې باید جاری پاتې وي. ولې خپل منافع ته په کتو سره دې شک نشته چې یو دوست دا ویل زبر د دروسرو جواب نه پریوځي. یو ورکمه هغه صادرات چې موږ تقریبا په وسنی وخت کې تیر کال پاکستان ته کړی دي موږ هیڅ ملک ته نه دي کړی. نو لہذا پاکستان زموږ لپاره یو ډیر مهم او اهم ملک دی. په دې لحاظ چې زموږ ټول صادرات مادر ته چې په سلو کې تقریبا در 80% موږ ډیر صادرات ټول پاکستان ته لرو، نور به ټول دنیا ته لرو. او کوشش پر دې روان دی چې اړیکې نور هم تر دغه زمينه تر دغه ډیره مسایده سي او سش کال مون ان شاء الله ارزو لرو چې لار باندې نسی. په موسمي وخت کې بعض وخت مشکلات لکه ګران روټ ول پیښیږي ولې تیر کال موږ دغه واقعي یو پلا درلودل او بیا نه تکرار شوی او ان شاء الله کوشش کوو چې سش کال دا واقعي هیڅ تکرار نسی. موږ مثلا که ایران تو ګور ایران زموږ پر ټول صادرات باندې د ایران تعرفه دومره لوړه ده چې موږ نس کولای چې ایران ته صادرات وکړو. یوه دونه لوی لوړ سرټیفیکټونه او شان راته یې چې نس کولای چې هلته صادرات وکړو. نو لہذا موږ کوشش کوو چې د اسیا میانه څخه واخواته د روسیا چې یو ډیر غټ هیواد دی، چین چې یو ډیر غټ هیواد دی، زموږ صادرات دغه سش کال هم چین ته ډیر وکړو. موږ د هوا د لارې کول وسمو د نکي د لارې هم د قزاقستان او ازبکستان د لارې څخه موږ چین ته صادرات لرو. ان شاء الله تی کالچرانه ویکیشن ان شاء الله دا صادرات به هم شروع شي. د فراو رور ته چې تاسو بادرنګ هلته یو کیلو په موسم کې تقریبا په 9 افغانۍ وي. ما په خپل په مسکو کې چې دوستان سره ملګری و یو کیلو بادرنګ هلته په $1 و. یعنی موږ غواړو چې دغه بازارونه جوړ کړو. ولې تاسو ته به تر معلومه ده چې د افغانستان لښت د نړۍ در تازرات لاندې غیر معجزه د لوبانې د نړۍ در تازرات لاندې دي. نو په دې لحاظ موږ کوشش کوو چې د ټولې دنیا سره زموږ اړیکې ټینګ دغه اوس هم د ټولې دنیا سره صادرات او واردات دواله شروع دي او کوشش کو چې د نه غواړو چې موږ پر چا باندې لار بند کو موږ غواړو چې داسې یو شرایط پې جوړ شي د خصوصي سکتور ته چې یو بل ته مؤمد واکې سو یو بل ته د لارې خند پېښ نکو ځکه دواړو خو ته بیکاری رامنځته کیږي دواړو خو ته مشکلات رامنځته کیږي
تر زیاته مننه مومن صاحب احمد زای صاحب د افغانستان په شمال کې منځنۍ آسیا تلارې لکه څنګه چې د افغانستان د جنوب لارې او د کراچۍ بندر لارې د پاکستان په ولکه کې دي او د فشار دی وی وسیله په توګه ظاهرا د کارپوهانو په نظر د افغانستان په ضد باندې کاروي یا د افغانستان پر وړاندې کاروي که په ضد نه وي همدغه سره د افغانستان د شمال ترانزیتي لارې له منځنۍ آسیا سره د پاکستان لپاره د افغانستان په ولکه کې دي د طالبانو حکومت هغه لازم فشار لکه څنګه چې پاکستان د کراچۍ له بندر نه اخیستای دی او لدا فرصت کارولای دی دغه فرصت د پاکستان پر وړاندې د فشار دی وی وسیلې په توګه کارولای
د حکومت پالیسی ډیره هدا پوری عقلانه ده او هغه دوی دا نه غواړي چې د داسې فشارونو په واردولو سره د دواړو ملکونو په منځ کې نورې اړیکې خرابې شي او انسانانو ته د توکو رسولو هغه بهیر هغه مات شي خراب شي نو یو څوک به بد کوي نو هغه بد د دې لپاره کړته ورګرځي ځکه چې څوک څومره وخت پاکستان موږ سره بد کړی دي هغه بیرته دوی ته ګرځېدلی دي اقتصاد خراب شوی ده او تاسو ګورئ چې دوی د 800 جی پی ای خپل هوایي کرخه هم خرڅ کی نو دینه معلومه کې چې دوی د اقتصاد دغه پالیسي نه چې دوی همیشه درلودلې داخلي پالیسي نه دي د فائدہ نه لکړي او وو کله کله اسلامي امارات هم دا کوشش کوي چې تیر حد پورې دا مشکلات د تفاهم لپاره حل شي خو بیا هم کله چې د فشار خبره شي نو اسلامي امارات دا اپشن پلاس کې لري چې او کولای شي د منځنۍ آسیا لارې بندې کړي او پاکستان هم دا چې مشکلات سره ستونزې سره مخامخ کی خو مکه مخکې ما ویل چې اسلامي امارات احتیاط کوي او دا احتیاط یو ښه پالیسی ده خو بیا هم که آینده کې ډېر مشکلات ستونزې راپ ولاړې کی د پاکستان حکومت لخوا نه پاکستان حکومت باید پوه شي چې دا ستونزې د دې په ګټه نه دي او نه د دې خلکو په ګټه دي نه د اقتصاد په ګټه دي او پاکستان افغانستان هم کولای شي چې دوی باندې لارې بندې کړي خدا لاره دا خبرې چې دي د تاوتریخوالي د سبب کیږي نو موږ نن چې راغلي په مدینت باندې چې او کولای شو چې یم منځ کې تفاهم را پیدا شي او د مشکلاتو ستونزو د تفاهم لارې د حل لارې پیدا شي نو زه فکر کوم چې دا خبرو باندې خبرې کول به نه وي ځکه چې اوس یو خاصه خبر روانه ده او دا خبر مثبت اړخ ته موږ تاسو باید خبري وکړو چې دا خبر نور هم مثبت اړخ لاړ شي او دا مشکلات ستونزې حل او فصل شي
مننه مګر په مجموع کې که یو پرتلنه وکړی خغلی احمد زای چې د دوړو لارو اهمیت یو پرتله کړی چې یعنی د افغانستان لپاره د کراچۍ بندر زیات اهمیت لري او که د پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره
زه فکر کوم پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره ډیره اهمیت لري نسبتا له کراچۍ بندر لکه اوس موږ تاسو الحمدلله نور هیوادو سره
نه سوال دا دی یو بخې احمد زای صاحب چې د افغانستان لپاره د کراچۍ بندر ډیر اهمیت لري او که د پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره
زه فکر کوم د پاکستان لپاره د منځنۍ آسیا لاره زیات اهمیت لري ځکه چې افغانستان نور لاره هم متبادل لاره هم لري مثلا سیمانا سره د لارې ستا ازبکستان سره تاجکستان سره قزاقستان سره ترکمنستان سره همدارز ایران سره همدارز چابهار بندر سره افغانستان تړلې ده افغانستان افغانی حالت کې نه ده چې ډیر به پاکستان باندې متکیو او اوس پاکستان ته د ضرورت ته چې دی نور په دنیا کې مارکیټ نشته لکه زلته امریکا کې ګورم د پاکستان یو یا دو توکي په بازار کې پیدا کیږي، لکه هندستان بیخ ډیر دي، نو داسې اروپایي بازارو ته هم چلاړ شي د پاکستان توکي ډیر کم لیدل کیږي. نو د دې لپاره ښه منډه ای افغانستان او منځنۍ اسیا ده، او دا له هغه څنګه چې دوی د کراچۍ په لار بندولو کوم ګټې لاسته راوړي د غو څخه دغه پرتله دا تاوانې بیخي ډیر ده چې دوی د منځنۍ اسیا لارې لاسه ورکړي.
ډیره زیاته مننه د لنډ او مختصر ځواب نه. دی شیبه نو وروسته د خبرونه تر پای پورې وخت یوازې دقیقه پاتې دي، نو خدا چې دا خبره سره روان غاړو او په مختصرو یعنی ځوابونه د امکان تر حدا پورې لاندوي. زه غواړم انصاری صاحب تاسو نه پوښتنه وکم چې لکه څنګه چې د خاغلی الکوزی خانجان الکوزی لقوله مو واوریدل او د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې هم راغلی دی یو مسله چې د پاکستانی پلاوی د سفر پر مهال خبرې پیوښوي، هغه دا و چې دواړو لورو د ژمنه وکړه چې سیاست به له سوداګرۍ او ترانزیت نه بیلوي. آیا دا دواړه سره بیلیدای شي ستاسو له نظره؟
بلی، که د دوالو هیوادونو چارواکی او مسئولین پا خود ارادیت او خود مختاری او غواری لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، او دا عمیق اندر که چه پا سوداگری او خو اقتصادی او کلتوری اړیکو کې د دوالو ملتونو ولسونو او دولتونو گتی دی باید هم داسی وشی. خو متاسفانه از موږ یو طرف تر ډیره مسایلو ته د استخباراتي او نظامی اړخ ګوري، او کله چې مسایل حل ته ورسیږي بیا ستونزې پیښیږي. که موږ او تاسو د اپټانه مخکې د اټا قرارداد یا افغان ترانزیت ټریډ اګریمنت چې په 1950 کال کې لاسلیک شوی و، او دا هغه وخت و چې دلته کمونیستي رژیم و، هم تر دې فکر کوم چې وضعیت به ښه و. دغسې ستونزې کله هم هغه وخت نه دي رامنځته شوي چې لارې دې تر ډیره بندې شي او یا دې زموږ سوداګرو ته زیان رسیدلی وي، یا د افغانستان اموال به کراچۍ د کراچۍ د لارې نوري دنیا ته رسېده. دغه چې د پاکستان مالونه افغانستان ته راتله، د اپتا قرارداد چې په 2010 د اکتوبر کې ورباندې هوکړه وشوه، او په 14 فبروري 2011 کې عملی لارې چارې هوارې شوې. د دې فرق د هغې پخوانی قرارداد سره البته دام د همغې په اساس و، خو هلته یوازې موږ کراچۍ بندر ته تر ډیره لاسرسی درلود او هغوی منځنۍ اسیا ته. د دې قرارداد د لارې هوکړه په دې شوې وه چې نه یوازې د کراچۍ بندر بلکې نورو سمندري بندرونو ته، چې په هغې کې د ګوادر بندر هم راتلی شي، او تر څنګ یې ځمکنیو بندرونو ته چې د هندوستان سره د واده بندرو هغې ته لاسرسی، او زموږ د لاریو او مالونو تګ د هندوستان نه د مالونو راتګ، یعنی دو اړخیزه هم صادرات او هم واردات پکې ذکر شوی دی. او په مقابل کې پاکستان ته د منځنۍ اسیا ټولو هیوادونو ته، چې نه یوازې منځنۍ اسیا هیوادونه هلته پراته دي بلکې لویه روسیه ده، د قفقاز هیوادونه دي، دغسې د یوروشیا لوی بلاک دی چې د اروپا مختلفو هیوادو ته هم پاکستان کولی شي خپل مالونه وارد کړي. په سیمه کې لکه څنګه چې احمدی صاحب اشاره وکړه، پاکستان خاص خریدار نه لري، هندوستان خپل تولیدات او صادرات لري، پاکستان ته ډیر اړتیا نه لري، ایران ورته ډیر اړتیا نه لري. خو د دوی هڅه یوازې دا و چې افغانستان کې جنگ جګړې روانې وي، او افغانستان یو پرانیسته مارکیټ وي، کنډواله وي، دلته صنعت او تولید، دلته نور تشبثات یا د سقوط سره مخ شي یا د ستونزو سره مخ شي، تر څو هم افغانستان د پاکستان لپاره یو پرانیسته بازار وي، او هر څه چې رالیږي هغه دلته وپلورل شي. چې موږ او تاسو وینو د هغوی ټول تاریخ تیر مواد چې اکثرو باندې لیکلي وي اونلی فار اکسپورټ ټو افغانستان، یا یوازې د افغانستان لپاره د صادراتو د خاطره، دغه مالونه چې دلته راځي اکثره په پاکستان کې نه پلورل کیږي، تاریخونه سیر وی نوې تاریخونه په وهلی وی کاغه درمل وی کاغه کی ټوکیو نور مواد وی او تر څنګ د منځنۍ آسیا موضوع چې د پاکستان ته ډیره مهمه ده او باید په دې هڅه کې اوسي او زموږ لارې د کومې چې هندوستان ته تللی هغه باید زموږ د سوداګرو او اموالو په وړاندې پرانیستي وساتي.
مننه. دا چې سیاست او سوداګری او ترانزیت سره بیلیدای شي کنه وړاندې په خبرونه کې د دوه نورو ملمنو نظر هم پوښتم، خو دلته زمونږ همکارانو پر فیسبوک له یو شمیر اوریدونکو نه په همدې اړه پوښتنه کړې و. د ځینو اوریدونکو نظریات زه تاسو سره شریکوم چې ازادي راډیو ته په کومنټونو کې خپل نظر څرګند کړی. نبی یوسفی لیکلی و چې زما له نظره له سیاست څخه د سوداګرۍ بیلول ممکن کار دی، خو له پاکستان سره دا کار نه کیږي. پاکستان چې کله یې زړه شي نو دروازه بندوي او چې زړه یې وي نو پرانیسي. مهدی حسن لیکلی د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي ستونزې له دواړو خواو کلک هوټ ته اړتیا لري چې دواړه سوداګریزي موافقې ته په خپلواکۍ سره او له سیاسي اختلافونو جلا عمل وکړي. د اختلاف عوامل او د سوداګرۍ پر وړاندې خندونه کولای شي چې د سرحدي لانجو د ګونوکي برخې د نیمګړتیاو د سیاسي او امنیتي اختلافونو او د سوداګریزو موافقو په تفسیر کې د توپیرونو په ګډون بیلابیل مسایل وي. خیر محمد محمدی لیکلی د سیاست او سوداګرۍ د بیلولو خېګنه داده چې د مالی زیانونو کچ راټیټوي. د دوړو هیوادونو سوداګر کولای شي په آرام فکر سره کار وکړي. خدای وایي چې پاکستان په سوداګرۍ کې تل سیاسي بحثونو څخه کار اخلي او څو ځلې افغان سوداګرو مالونه په تیر میوه او ترکاری چې د هوا د بدلون پر وړاندې لږ مقاومت لري د تورخم او نور ترانزیتي لارو د بندیدو لپاره د افغانانو د افغان سوداګرو دغه محصولات خراب شوي او افغان سوداګرو ته لوی زیانونه راولې دي. عبدل مجید شیرزاد لیکلی د افغانستان او سنای حکومت چې اکثرا طالبان او ملایان پکې دي لبد مرغه بهرنۍ سیاست نه لري او د سوداګرۍ په برخه کې هم تجربه کار کسان نه لري. او الحاج سید نادر شالی کې چې سوداګرۍ او ترانزیت د پاکستان لخوا پر افغانستان د فشار یو وسیله ده. دا سمو چې واوریدل دا د هغو اوریدونکو نظریات دي چې پر فیسبوک باندې ازادي رادیو ته د خپل نظر په توګه لیکلی وو. دا د دوی نظر دی، د ازادي رادیو د نظر څرګندونه نه کوي. راځو بیا هم په همدې باس کې پاتې کیږو. مومن صاحب، له تاسو نه غواړم وپوښتم خپل نظر له اوریدونکو سره شریک کړئ چې د سیاست او سوداګرۍ او ترانزیت بیلول څومره ممکن دي د دواړو هیوادونو ترمنځ.
مننه دا دوستان نظر سره په احترام سره څه فکر کوم چې دا یو دوست چې پر فیسبوک باندې ویلی و چې کلک هوټ ته کچری کلک هوټ ته اړتیا ولرو. دا کېدلی سي تاسو ګوري د چین او د هند په مابین کې څه مشکلات شته. سیاسي مشکلات سره ولې تجارت ډیر فوق العاده روان دي، ډیر غټ تجارت سره لري او کیږي. دا کېدلی سي کډواله مملکتونه لکه دوست پر فیسبوک دغه چې کلک هوټ ولرو او هغه تعهد کو پر هغه تعهد باندې زه فکر کوم دا امکان لري. یو شی چې تاسو توایم چې د ازبکستان یا د منځنۍ اسیا څخه چې یو کنټینر تقریبا د اوبو د لارې څخه یا غیر د افغان د بجې لارې څخه چې بنگلاديش ترسیږي پر دې کنټینر باندې تقریبا 2.5 میاشتې لګیږي. کچیر د افغانستان لارې استعمال کی او د پاکستان سمس د پاکستان لارې څخه به تیر شي تقریبا پر دې باندې یو هفته لګیږي هندستان ته. یعنی د افغانستان لار هم د مرکزی د جنوبي اسیا او مرکزی اسیا په منځ کې ډیره یو مهمه ترانزیتي او مهمه لار ده. یعنی ضرورت دی د جلاري ولې ډالر در داوسه پریم هغه خپل پخوالی ته چې موږ ورته ګورو هغه پخوالی ته باید ډیر ژر ورسیږي. اوس تقریبا ډالر یو امن ترانزیت لار ده. پخوا په افغانستان کې مشکلات وو، په هر ځای کې ملکول توایبي وو او مشکلات وو. اوس دې لار ته هیڅ مشکل نسته. دا چې تقریبا ازبکستان تقریبا پنبه صادرات لري، ټول مرکزی آسیا ډیر غټ صادرات لري چې هغه د پاکستان سره لري پر نور لارې کې سمندر لري ولې لاندترین لار چې هغه د افغانستان د لارې څخه که ترکمنستان دی که ازبکستان دی که تاجکستان دی که قزاقستان دی دا کولای شي چې د افغانستان د لارې څخه دی کولای شي چې خپل هغه په ترانزیت استعمال کې ولې کوشش پدې کې چې غواړي چې د دواړو مملکتو اقتصاد پر مخ لاړ شي که دواړو چې په دوه مملکتو په مابینځ کې شي اقتصادي اړیکې نورې ګډې پروژې غټې پروژې سره وکړو، نو دې ته کچ د یو بل اقتصادي ګټو ته باید پام وکړو او د یو بل تجارانو ته یا سرمایه گزارانو ته پرې نورو چې هغه توانیسي لکه اوس چې تکر تیرو شوړو میاشت کې توانیسلو کچېرې دغه موضوع ته زه فکر کوم چې فکر وسي نو کېدلی سي چې سیاست او تجارت هم سره جلا سي. یا لکه بعض دوستانو چې پوښتنه وکړه د میوو پر موسم باندې همیشه زموږ یا پر میوو باندې ټکسونه لوړیږي او یا د مشکلاتو د بندیش تر ماته چې کده غوښانو ته انشاءالله توجه وسي، زه فکر کوم چې کېدلی سي د یو ښه تجارتي ملکو پس پس زموږ د خصوصي سکتور هوایز کې هیڅ مشکل نشته، یعنی دی وی چې مشکل نشته به عزت وسي.
احمد صاحب، ستاسو نظر د سیاست او ترانزیت او سوداګرۍ د بیلولو په باب؟
په صحیح توګه الله تعالی ته د انسانانو لپاره د دنیا پیدا کړي، نو هغه کې د الله تعالی دا اصول دي چې هیڅ وخت د هیچا خیر د بل چا په شر نه ده او د هیچا شر د بل چا په خیر نه ده. همدا خبره مهم ده چې د پاکستان حکومت او فوج هم واوري چې د افغانستان ګټې یا د افغانستان اقتصادي وده هیڅ وخت د پاکستان په تاوان نه ده. همدارس زموږ چارواکي او موږ هم د بد فکرونو کوچې د پاکستان اقتصادي وده به زموږ په تاوان وي، لکه چې الله تعالی د خیر او شر په دیدی جدا ساتلې، جدا سره جدا خلق کړی دي. نو اوس چې تجارت کې د ټولو انسانانو ضرورتونه پوره کیږي او د دوی احتیاجونه پوره کیږي، نو حتمی ده اندازه شي باید سیاست څخه جدا شي او تجارت او اقتصاد له سیاست سره جدا شي او نور د سیاسي افزارو په توګه استعمال نشي. کله هم چې اقتصاد د سیاسي افزارو په صفت استعمالیږي هغه خلک کړيږي، خلکو ته مشکلات پیدا کیږي، ستونزې پیدا کیږي، اقتصاد خرابیږي، جی ڈی پی را کمیږي، نه همدار از قوت خرید خلکو کمیږي، د داخلي تولیدات کمیږي. دا ټول په خنیت پورې تړلای او خنیت هغه وخت راځي چې سړی صرف دې لپاره فکر وکړي چې زما ګټه به ټول خلکو ته ورسیږي او ټول انسانان د دې شي مستحق شي او هیڅ وخت انسانان د دې احتیاج نه وي او د ستونزو سره مخامخ نه وي. دا ټول په خنیت پورې تړلای دا او دا چې دیو بل ومنو او یو بل سره همکاري وکړو او دا ونه وای چې را که پاکستان مخکې شو خراب خراب موږ مخکې شو پاکستان به خراب.
ډیر زیاته مننه انصاری صاحب. پاکستان فدرال نظام لري او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالت لاري له افغانستان سره د ترانزیت لاري په دې دوه ایالتونو باندې دي. د دې دوه ایالتونو چارواکي سیمایز چارواکي څومره د افغانستان سره د ترانزیت او سوداګرۍ په مسله کې د دوی رایه مهمه ده د فدرال یا د دولت د مرکزی دولت لپاره، او څومره دوی په دې مسله کې ګټه لري، تاوان لري او نظر څومره ورېدل کیږي؟ البته
بلې تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه، خو ستونزه پاکستان کې دا ده چې حکومت فدرال هم دی، نه مرکزی حکومت او نه هم ایالتی، څلور حکومتونه خود مختار دي، بلکې لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د پوز او استخباراتو تر کامل تور او مرموز تسلط لاندې دي او ټول مسائل د هغوی لخوا رهبري او دکتې کیږي. موږ په دې پوهیږو چې نه یوازې دغه دوه ایالتونه بلکې سند او پنجاب چې د پاکستان صنعتي او تولیدي ایالتونه دي، د کرنې او مالدارۍ له نظره هغه ایالتونه دي د پاکستان چې ډیر محصولات لري او هغوی پراخ مارکیټ ته اړتیا لري چې مارکیټ یې په اوس شرایطو کې یوازې افغانستان او د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا ځینې څه ډېر هیوادونه دي، هغوی هم له دې لارې متضرره کیږي. او د پښتنو او بلوڅو سیمې چې دي، بلوچستان او پښتونخوا، دوی په دواړو الخونو کې متضرره وي.
هغه
کارګر چې سرحد په سیمو کې کار کوي هغوی ته هم ضرر رسیږي او سوداګری او نورو لارو هم ستونزې ګوري.
ډیره مننه. یو وروستی سوال ښاغلی مومن نزلرم، ولدې سره بیا خبرونه رانغاړو. له هند سره د افغانستان تجارتي لار هم د پاکستان په لاس کې ده ښاغلی مومن، او په دې کې هم ډېر ستونزې شته. دا ستونزې په ډېر اختصار سره لې وی د کنه په کم وخت کې راته وایست.
د دې شک نه چې موږ صادرات لرولې هین په تیر دوه کلو کې هغه څه موږ سره وکړه چې باید نه وي کړی. موږ د ټولو افغانانو خصوصا د سکتور ټولو ویزې په جيبو کې ختم کړلې او نه پېژنم چې ولې در داوسه پر افغانانو ته ویزې نه ورکی. د ویزې مشکل سره لرولې بیا هم تیر کال موږ پر دې باندې چې د سوداګریزي برېښنا لارې څخه او هغه تعلقات چې په خواو موږ په شپ صادرات لرولې همیشه زه فکر کوم تیر کال موږ ته په واګه
په باندې وخت په ختمېدو د قدرمن اوریدونکو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونوم رسیال محمد یونس مومند د اقتصادي چارو شنونکو د امریکا د کالیفورنیا ایالت په پانتونو سات عالم خان احمدزی او د افغانستان